دوه ویشتم د نومبر د میاشتې دیارلسمه نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوه په دې خبري خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبري خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو، خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او ځایي خلکو په ګډه د بدامنۍ خلاف کاربندیز او احتجاجونه کړي او د حکومت نه په سیمه کې د امن ټینګولو غوښتنې کړي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي نه خو د خپلې خوښې پوځي مشر ټاکل غواړي او نه څوک د خپلې خوښې جج لګول غواړي، خو وایي دی غواړي چې دغه مهمې فیصلې د میرټ په اساس وکړی شي. او د ټي ټوینټي کرکټ نړیوال کپ په فائنل کې انګلینډ پاکستان ته په 15 وکټو ماتې ورکړي او د ټي ټوینټي نړیوال کپ یې ګټلی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. په جنوبي وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او ځایي خلکو په ګډه په سیمه کې د بدامنۍ خلاف کاربندیز او احتجاج کړی. دوی ویلي کاربندیز یوازې د بدامنۍ په ضد دی او د دغه لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول غواړي چې د علاقې خلک د بدامنۍ سره مخ دي او دوی د پاکستان د آئین لاندې د ریاست نه د امنیت په ځای کولو د خپلې ذمهواري پوره کولو غوښتنې کوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې هم د بدامنۍ په ضد دغسې ولسي مظاهرې شوي چې پکې په سیمه کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د ښکاره کېدلو اندېښنې ښودلی شوي. په دغه احتجاجي مظاهرو کې په حکومت وسلوالو ته د بیا مخه ورکولو تورونه هم لګېدلي دي. حکومت وای امنیتي ادارې د وسلوالو قابو کولو ته چمتو دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای نه خو د خپلې خوښې پوځي مشر لګول غواړي او نه څوک د خپلې خوښې جج ټاکل غواړي، خو وایي دی غواړي چې دغه مهمه فیصلې دې په میرټ یا قابلیت وشي. په نوموړي مخالفین ټکونه کوي چې په پاکستان کې د خپلې خوښې د پوځي مشر ټاکلو دپاره یې د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې د پوځ په ملاتړ تر ډیره وخته پورې د ملک واکمني ترلاسه کړي. بلخوا د پاکستان صدر عارف الوی وایي په ملک کې د سیاسي کړکېچ ختمولو دپاره د ټولو ډلو سره په رابطه کې دی، خو تر اوسه دوی ته څه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. اخوا د بلوچستان چمن کې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله باب دوستۍ باندې د پاکستانی او افغان سرحدي ساتونکو ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي چې پکې د لومړي معلوماتو تر مخه د پاکستان یو پوځي وژلی شوی او دوه نور ژوبل دي. د سیمې نه د پاکستانی ملیشي یا اف سي ځواکونو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط وایس آف امریکا ډیوه ته د دغې نښتې پخلی کړی او وایي په دغه نښته کې د طالبانو ځواکونو ته هم زیان رسېدلی دی، خو طالبانو لا په دې حقله څه نه دي ویلي. د پاکستان یا افغانستان د حکومتونو له لوري هم په رسمي توګه د دې نښتې په اړه هیڅ نه دي ویلی شوي. سرچینې وایي د دغه نښتو وروستو د باب دوستۍ دروازه تړلی شوې ده او په پوله د عسکري چارواکو ترمنځ د لانجې هوارولو لپاره خبرې هم پیل شوي دي. د امریکې د نواډا او اریزونا ریاستونو کې د سینټ دوه څوکۍ ګټلو سره د امریکې په سینټ کې یو ځل بیا د ډیموکرات ګوند اکثریت امکان قوي شوی دی، خو لا په جارجیا ریاست کې د سینټ په یوه څوکۍ بیا انتخابات کیدونکي دي. که دغه څوکۍ ریپبلیکنز وګټي نو بیا به په سینټ کې د دواړو ګوندونو شمیره په 50-50 سیټونو سره برابره شي، خو د مرستیال صدر کمالا هیرس د ووټ سره به د واکمن ډیموکرات اکثریت بیا زیات شي. د امریکې صدر جو بایډن ویلي غواړي چې ډیموکراتس د جارجیا سیټ هم وګټي او په سینټ کې ورسره په 150 څوکو واضحه اکثریت په لاس ورشي. د امریکې صدر جو بایډن دا وخت د کمبوډیا په سفر دی او هلته به د آسیان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. نوموړی به د دغې وروستو د جی 20 د مشرانو په غونډه کې د انډونیشیا په بالی جزیره کې د چین د صدر شی جینګ پینګ سره هم لیدل کتل کوي. او د کرکټ د ټي 20 نړیوال کپ په فائنل کې انګلینډ پاکستان ته په 15 وکټو ماتې ورکړي او د ټي 20 نړیوال کپ یې ګټلی دی. د آسټریلیا په میلبرن کرکټ سټیډیم کې روانې دغه سیالۍ کې پاکستانی بیټسمینانو د انګلینډ د بالرانو په وړاندې غوره لوبه ونه کړای شوه او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په آؤټ کېدلو سره 128 رنزونه جوړ کړل. انګلینډ دغه هدف د آخري ورنه وړاندې ترلاسه کړو او دا غوی پینزل او غواړي سوځیدلی وو. د انګلند لخوا غوړه لوبه بن سټوکس وکړه، هغه په یو کم 50 بالونو یو 50 رنزونه جوړ کړی دي چې پکې یو چکا او 15 چوکې هم شامل دي. ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو واوریدل، ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په جنوبي وزیرستان کې سیاسي ګوندونو او سوداګرو د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او ځایي خلکو په ګډه د بدامنۍ خلاف کاربندیز او احتجاجونه کړي دي او ویلي دي دوی غواړي چې په سیمه کې د بدامنۍ پیغام د پاکستان ریاست ته ورسوي. تفصیل پی د وزیرستان نه د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د وروستۍ مظاهره په واړه بازار کې شوي، احتجاج کوونکي په سیمه کې د ناامنۍ د پیښو غم ته نه کوي. په احتجاجي لاروین کې برخوال وایي سیمه تر هغې لپاره نور زغم نه لري. په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستونکي د علاقې یو ځایي مشر ملک محمد صالح وایس اف امریکا ډیوا ته وایي،
تر حال موجوده ته دخل کړو وتلای دا دغه خوره دغه ملک خاطر من دروازه لای چې موږ ځکه نه قتل کیږي په یو نو مو په بل باندې موږ په لا خوره کې امن غوړي.
په افغانستان کې تر هغهري پرد جګړه کې په 13 شلو کالو کې د پښتونخوا صوبې سوات او د هغه وخت فاټا او په ځنګړي توګه شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان د پوز او په تر هغهري تورونو نور ډلو ترمنځ د جګړې میدان جوړ شوی چې پکښې دواړو خواو یو بل ته د زیانونو اړولو دعوی کړې دي. د واڼه پړانۍ مظاهره کې نارضي د هر سیاسي یا غیر سیاسي ډلو پلویانو برخه اخیستي. څو ورځې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوه لویه احتجاجي مظاهره کړې وه. په یاده مظاهره کې منظور پښتین د وزیرستان اولس ته ویلي وو چې د سوات په شاله ترهګرۍ پر ضد یو شی. نوموړي سوات ځکه یاد کړو چې هلته ترهګرۍ پر ضد یو ډول پاسون په ټوله پښتونخوا کې د سولې لپاره اولسي فشار زیات کړی دی. د ناامنۍ پر ضد دا احتجاجي مظاهرې فشار څومره سیوا کوي؟
داسې وختونه مونږ لیدل چې په دې سیمه کې ترهګرو مو وسلوالو مو فیشنو د دې تنظیمونو، خو اوس خلک په دې خبره باندې پوه شو چې دا چې کم تنظیمونه دي یا دغه کم خلک دي د دې نه به ځان څنګه بچ ساتو او دا څنګه راځي او څنګه خپریږي.
د ناامنۍ پر ضد پاکستان پوز عملیات کړي، خو دغه ترهګرۍ او جنگونو ځپلي تر اوسه د دواړو سیمو اولس د نور پاکستان په شان عادي ژوند نه تیروي. د سولې په اړه د وزیرستان او سوات مظاهره چیان د نیوکې هم کوي چې د پاکستان حکومتي او شخصي تلویزیونونو په پردو د دوی مظاهرې نشکاري. پاکستانی میډیا زیاتره په روان سیاسي شور بحثونه او راپورټونه ورکوي، خو ولې د پاکستان په دې مطبوعاتو کې د جنگ ځپلو غږ نه ځای کیږي؟ فخر کاکا خیل بیا وایي،
که اخبارونه وګوري نو څونه اخبارونه چاپ کیږي په پښتنه سیمه کې، بیا میډیا که وګورو څومره زموږ پښتانه دي چې هغه د میډیا ملکیت لري، نو هغه نشته. بل خبره دار چې هغه وایي چې زما پکې سیټ یو سټیټ میډیا دا یو سیټ میډیا دا د سټیټ میډیا باندې بروستو خبرې کوو. سیټ میډیا خدا خدا وایي چې کم ځنه مال دو روپې ملو شي نو الته بس انویسټمنټ کوما.
احتجاجي مظاهره ته وینا کوونکو اول د احتجاج او کاربندیز یوازې د ناامنۍ پر ضد دی او دغه لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول وو چې د علاقې خلک د ناامنۍ سره مخ دي او دوی د پاکستان د عین لاندې د ریاست نه د امنیت په ځای کولو د خپل ذمواري پوره کولو غوښتنه کوي. عدنان بیټنای، ډیوا، کوزه، جنوبي وزیرستان.
ادرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان په چمن کې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله باب دوستۍ باندې د پاکستانی او افغاني سرحدي ساتونکو ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې پکې د لومړي معلوماتو تر مخه د پاکستان یو پوځي وجلې شوی او دوه نور جوبل شوي دي. د سیمینا د ملیشي عسکر ځواکونو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي په دغه انخطو کې طالبانو ته هم زیان اوړېدلی دی. تفصیل پې د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ پر چمن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله باب دوستي د پاکستاني او افغان سره ساتونکو ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي. سپکې د مرګ ژوبل اطلاعات مخې ته راغلي دي. د سیمینه د پاکستان د ملیشیا یا اف سي ځواکونو یو افسر د نوم نښودلو په شرط و ویوي ډیوت د دې نښتو پخلی کړی دی. او ویلی دی چې نشته کې د پاکستان دوه عسکر ژوبل شوی دی او یو وژل شوی دی. د طالبان ځواکونو ته هم زیان اوښتی دی خو طالبانو لا په دې حق څه نه دی ویلي. د پاکستان افغانستان د حکومتونو له لورې په رسمي توګه د دې نښتو په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. سرچینو ډیوا ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د سرحد ساتونکو ځواکونو ترمنځ له دې نښتو وروسته د بابیدستي دروازه تړل شوې ده او پر پوله د عسکري چارواکو ترمنځ د لانجې هوارولو لپاره خبرې پیل شوې دي. په سیمه کې د پاکستان د افسي ځواکونو سر ویډیو ته ویلي دي چې نشسته د اتوار په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې د افغانستان وسله په لاس کې یو تن پاکستاني خاورې ته راننوتو او پر پاکستاني عسکرو ناتار ډزې وکړې. هغه دا وکړې ده چې په دې ډوسو کې د پاکستان درې عسکر لګېدلې دي چې دوه پکې ژوبل شوي دي او یو وژل شوی دی. له دې پاکستاني افسر د وینا له مخې افغان سرحدي ځواکونو له لورې د ډوزو په ځواب کې پاکستاني عسکرو هم ډزې کړې دي. سلامل طالبانو په ګولۍ لګېدلې دي خو طالبانو لا نه د روښانه کړې چې د دوی څومره عسکر وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. سپین بولدک د اسپیتال سرچینو هم دیوه ته پخلی کړی دي. د سیمې نه وژ ژوبل کسان د علاج لپاره اسپیتال ته راوړل شوي دي. سرچینې وایي چې د دې نښتو وروسته د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن سرحد پوله د هر قسمه تګ او راتګ لپاره تړل شوې ده او د دواړو هیوادونو عسکري مشرانو د لانجې هارولو لپاره پلیک میټینګ پیل کړی دی. د باز محمد په نوم یو سیمه ایز اینه شاید و ویډیو ته ویلي دي کله چې هغه پر پوله پاکستان ته راوښتو نو ناڅاپه ډزې پیل شوې.
زه اوس دروازه سره واوښتلم. طالبان دروازه بنده کړې څوک نه پرشاوي. طالبانو د کمساری سمشنانو شان راخطا کړي وو. ما خپل ورته وویلل دورته ولاړ ولم بالا دروازه بنده وي څوک نه پرشاوي. زه یوازې را واوښتلم. طالب چنجي ګم ته چاور سدم دلته لویز والا ورم داسې کیسه د مال طالبانو مشنانو شان راخیستو دروازه بنده شول.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ بابي دوستي پوله تر دې وړاندې هم په نږدې وختونو کې څو ځله د طالبانو د سرحدي ځواکونو او د پاکستاني عسکرو ترمنځ تاو تریخوالی پیدا شوی دی. اسلامه له دغه پوله تر څو ورځو پورې د هر قسمه تګ او راتګ د پاره تړل شوې وه خو بیا د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکرات نو وروسته خلاصه کړل شوې ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. په پاکستان کې د بشري حقوقو د مبارز ادریس خټک لور تالیا خټک وای اوس هم د خپل پلار سره په بندیخانه کې په خشان ملاقات نشي کولای. د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک له 13 کالو راسه په بند کې دی. ادریس خټک ته پوځي عدالت د ملکی سلامتۍ په ضد د حساسو معلوماتو د برتانی استخباراتي ادارې یو تن ته د ورکولو په تور تیر کال د دسمبر په میاشت کې د 14 کالو د بند سزا اورولې وه. د نوموړي د لور تالیا خټک سره د خبرې اترې د ډیوا همکار پیرزوبیا شاه کړی.
زه چې دې زه کوشش کوم چې زه په هر ساتردي ته زه ملاوي کوم خو اکثر دا سوشي چې موږ دلته پوره لاړ شو بیا نه پسته غي موږ پرې نه پرې دي دنه اګوې چې ټایم ختم شو هغه خپل مرزي نه چې دې روز جوړي او هرڅه بداوم چې هغه وی چې بیکوز اگر آرمی ایکٹ باندې چې دغه چارج شوی دی نو هغه ته چې هغه ای کلاس ته نه دی الاوډ یا بی کلاس ته نه دی الاوډ او هغه چې سی کلاس کې هغه شي دی نو مشکل ملاوی غو نو مش بالکل فیس ټو فیس نو شي ملاوی دی مش بیکوز چې هغه سی کلاس نه هغه مخ کې هغه نه ٹرانسفر کړي نو مش سی کلاس ولا ځکه چې ملاوی غو چې ته چې الته کې جالای هم داسې وی چې ډیر زیاته غټ وی اور مجھے یو بل سر الگ لاس ہم نے شو ملا بولے اس ہم نے شو مجھے کتیم چتے یو بل تٹر گرانی سر شو اور ہر دل سے مسئلہ کی گی ہو اور نہ ورتا فون کال الاؤڈ دے نو بس کل کل جی سیٹرڈے تا ملا ودن شی خدا پہ ہم ڈیر خود ہے اول جو سنگا وہ نوائی نہ ڈیر خود ہے
اور دا کم زی کے دے کم زی تا سو زی سیٹرڈے تا
دا اڈیالا جیل کے
لاہور ہائی کورٹ ڈیسیژن کرے ہوپ ملا ویگی اور تفصیل دے فیصلے
نو مشه دې لاست دسمبر کې کله چې پاپا باندې دا سنټنس هغه یو لګولو 14 ایئرز نو هغه مشته اس افیشل سټېټمنټ را نه کلو اس چې موږ لوئر ته را کلو نه فیملی ته را کلو او مشته پتو لګي دا ټوئیټر باندې یو پوسټ نه او هغه هم کوم افیشل اکاؤنٹ نه کوم رینډم اور بیا ان پس چې دې موږ هغه وخت موږ اپیل کلو ملټری کورٹ کې اور اگے اپیل تھا جتے اس ڈسمبر کے بھائی یو کال اسی بل میشت کے اور هغه یو سپورې چې دی نه موږ ته څه تاریخ را کړی دی نه موږ ته څه خبر را کړی دی چې تاسو اپیل چې دی موږ اورو یا څه خو بیا اوس چې دی دا پټیشن چې موږ وکړو نو هغوی کې هغوی ورته ویلي دي چې عمدغه میاشت کې چې دی هغوی ډیټ فکس کړي نو هغې ته اوس موږ انتظار کوو موږ امید کوو چې هغه یې چې دی تاریخ را کړي چې هغه ته موږ اپیل واوري اور اس سے مجھ یو بل پیٹیشن ام کو چگئی سی کلاس نہ بی کلاس تک ٹرانسفر کی چگئی تو اگئی سر مجھ ملاو دیشو اگئی سر ائی تو اگر فیسلٹیز ملاو دیشی اس اگئی تو دل نہ فیکٹری کے کار کون وی اور پاپا کا بیک پرابلم دے اور
یو تو پوس میں دام کو چھ پاپا دے سب کئی ایکس ایکٹیویٹیز اس دی کلنگ تو وے چھ جیل کے دے سو ائی س کتاب لکھی س سکئی لگیا دے سنگل لائف سنگل تھیوری
پاپا چې دی پاپا الته کې یو بیرک دی نو یو بیرک کې چې دی میکسیمم اماؤنٹ آف پیپل چې څوک کېدی شي نو هغه 60 دی خو هغه یې چې دی 60 نه زیات هغې کله 90 کله 100 پورې ورسي او بیا هغه غټ هال دی اور هر چا ته 3 فیٹ آف اسپیس ملاویندی اور هغه یې صرف هغه جی وی نو هغه یې اده کې دو هغه بس لک شانه کې جی وی اور سامان کې شو هغه مسوزینې وی نو کوز پاپا ته سوړه نه واړم نو ځنه شم وړلې بیکاز پاپا سره هغه اسپیس نشته دی او هغه علاوه چې دی هغه یې پاپا ته الته فیکٹری کې جاب را کړی دی کارپیٹ فیکٹری دا او هغه هم چې دی موږ غواړو چې هغه هغه چینج شي بیکاز هغه بیک پرابلم دی اور هغه علاوه چې دی پاپا الته کې جرنلنگ کوي اور چې دی موږ چې دی هر سیٹرڈے داسې ملاوي ګو نو پاپا چې دی موږ چې دی چې پاپا غو سپیریټس هاي ویو پاپا ته پته چې موږ چې دی موږ همیشه یاد ساتو پاپا نو پاپا موږ ته لیټرز لیکي موږ پاپا ته لیټرز لیکو نو پاپا مې وایي کنه چې هغه لیټرز پاپا هفته کې کنه لکه یو پیراګراف یو زلو وایي بیا بل پیراګراف بل ریز وایي چې هغه ورسره یې چې دی کنه پوره هفته ورسره چلی بیکاز پاپا وایي چې ما نور څه خوشحالي نشته ته پته ځي کې ایکسپټ چې زه کله تاسو هغه خاتون وایم کله چې زه تاسو یادوم چې
پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای نه خو د خپلې خوښې پوځي مشر لګول غواړي او نه څوک د خپلې خوښې جج ټاکل غواړي خو وایي دغه مهمه فیصلې دې په میرټ یا قابلیت وکړی شي. بل خوا د پاکستان صدر عارف البی وایي په ملک کې د سیاسي کړکېچ ختمولو دپاره د ټولو ډلو سره په رابطه کې دی خو تر اوسه ورته کومه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. تفصیل پې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
لاہور کے صحافیانو سره خبرو په وخت صدر عارف الوی د پاکستان تحریک انصاف لخوا په پوس سخت تنقید نه پس ویلی دی هیواد ته د مضبوط ادارو ضرورت دی او دوی ټول فریقانو سره په رابطه کې دي چې د سیاسي کړکېچ ختم شي. خو ورسره دا هم وی چې د پوس لخر باندې مشاورت اجازه خونیشته خو کچری کیږي نو څه بده خبره هم نه ده. خو خبریال محمود جان بابر وی د وخت پاکستان تحریک انصاف لوی لاریون او هر جلسه کې د عمران خان لخوا په پوست تنقید هم وجه دغه ده چې عمران خان د خپل خوخي آرمی چیف غواړي یا بیا په پوست دومره فشار اچول غواړي چې راتلونکي انتخابات یو ځل بیا وګټي.
د خوخه ده چې یره راتلونکي وخت کې ټول خلک ماته ناستي د هغه غټه وجه ده چې د په حکومت کې د چې دا کم فوج سره تو تریخواله هم راغلی نو په دې کې دا یو خبره ډیره ښکاره وه چې چرته د فوج یو افسر دوه دته دوه سوال جوابونه کړو چې په پلان کې پلان کې صبح کې لکه خصوصا د پنجاب په حق لمن دا خبره راغلې وه چې هلته ډېر زیات کرپشن روان دی نو دا ستاسو که دې باندې نظر نه وي نو دې ته له خیال وکړي او د ایثار کې نو په دې باندې عمران خان د هغوی نه ډېر زیات خفه شوی و او دا د هغه وخت ډي جی آی ایس آی و د خلکو د وینا تر مخه دا ډي جی آی ایس آی بیا د ده په پرشر باندې لرې کړی شوی هم و او اوس هغه سړی د پاکستان د فوج د مشر د جوړېدو امکانات هم دي نو عمران خان غواړي چې د ده دا خیال دی چې راتلونکي حکومت به د ده وي نو د ده حکومت د راتلو نه مخکې دی نور ادارې په خپله دله په خپو کې کښېني چې که چېرته ټوله دا پته ولګي چې د ده په خوښه باندې د فوج په حق باندې هم فیصله شروع شي.
خو عمران خان د پوز نوې سر لخکر تعیناتی په حق وایي هیڅ خواهش نه لري د دې د خوښې آرمی چیف راشي.
میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے، مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے.
عمران خان وی نہ خود خپل خوخه آرمی چیف غواړي او نه سوک جج خو غواړي چې د خسن سوکو باندې باید چې قابل خلق ناستوي. بل خو حکومت وی د پوز نوی آرمی چیف تعیناتی به په میرټ یا قابلیت کیږي. خو سړنکار کورش خټک وی چې د پاکستان په تاریخ کې زیاتره د پوز سر لخکر تعیناتی کې قابلیت او حق شاته ایښودل شوی دی.
پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون قلم انتخاب کرے ثابت شوی.
د پوز موجوده سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوه چې یو ځل ورته د ملازمت موده کې توسي هم ورکړی شوی و د میاش یو کم درشته منیټه به ریټایر کیږي. او پوز ویان ادارې آی ایس پی آر وینا ده چې جنرال قمر جاوید باجوه الوداعي ملاقاتونه هم پیل کړي دي. کال 2013 انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګټلو باندې وخت د دې مخالف ګوندونو تورونه به لګول عمران خان د پوز په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیوا دا. دا امریکی مشهور اخبار وال سٹریٹ جنرل کې د پاکستان د موجوده سیاسي اړی غړی په حواله یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی چې سرخط یې دی عمران خان پاکستان د یوې جوړې کاندې په لور روان کړی دی. اخبار د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حواله دا هم لیکلی دی چې دا سوچ غلط دی چې ګنی پاکستان د پوز په وجه قائم دی، بلکې اصل خبره دا ده چې د پاکستان د پوز وجود د ریاست پاکستان له برکته دی. تفصیل پی د دیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان په موجوده سیاسي اړیګړی د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې د چاپ شوی یو تفصیلی مضمون سره خط ته عمران خان پاکستان یو جوړی کندې ته روان کړی دی. په خوانی وزیر اعظم عمران خان وایي دا سوچ غلط دی چې پاکستان د فوج په وجه قائم دی، بلکې اصل خبره دا ده چې د پاکستان د فوج وجود د ریاست له برکته دی. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي آیا عمران خان د پاکستان ورانون کې دی او که بچکون کې. اخبار لیکي هر څه کوي خو امریکا او د امریکې اتحادیان دي. د اسلامي ایټمی ملک پاکستان دننه غیر محکم تیار راپورته کې دوی ته تیار وسی. مضمون زیاته چې د حکومت خلاف د عمران خان د احتجاجي لانګ مارچ انتهایی واقعیا په عمران خان قاتلانه حمله ده. عمران خان د دې حمله تور په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنو چارو په وزیر رانا ثناء الله او د ISI په یو میجر جنرل فیصل نصیر لګولې ده. د پاکستان په سیاسي معاملو پوی دانشور عاقل شاه وایي چې د فوج د یو لوی افسر خلاف په ډاګه د بیانونو ورکولو مطلب دا شو چې د فوج او د اولستر منزا تعلقاتو کې لوی چود پیدا شوه دی. د پاکستان د 15 او یو کالو په تاریخ کې فوج درې دیرش کاله نیغ په نیغه په پاکستان حکومت کړی دی او باقی موده کې تش په نوم جمهوري حکومتونو کې هم اصل اختیارات د پردی شاته د فوج په لاسو کې پاتې شوی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې په عمران خان د قاتلانه حمله خلاف لارو کوسو تراوتو د عمران خان مرستیالانو په لاهور او پینډای کې په سړکونو چلند بند کړی دی. هر کله چې پیښور کې تاو اخیستو خلکو د پیښور د کور کمانډر د قلابند فوجي رهایشګاه په وړاندې سخته مظاهره کړې ده. د وزیر اعظم د منصب نه د لری کېدو نه وروسته عمران خان دې مار فوج ته ویناګانی کوي چې وزیر اعظم شهباز شریف زر تر زره انتخابونو کولو ته جوړ کی. اخبار تپوس کوي چې د پاکستان دننه جاری اړی غړی د پاکستان د سرحدونو نه بهر سم عاملې او حالات راپورته کړی دي. د پاکستان د فوج د پاکستان په حکومتي معاملو کې د بیکچ زیات مداخلت له سببه د نورو ملکونو نه علاوه د امریکا او د هندستان د پاره ډېر زیات دفاعي او امنیتی مسلې را پیدا شوې دي. اخبار لیکي چې د پاکستان فوج د ډېری بودینه د هندستان د ولقی لاندې کشمیر کې ناقلاره پیدا کړې ده او په امریکا کې د یو لسم ستمبر د ترهاګر حملو نه پسې افغانستان کې د امریکایو د نیټو فوجونو خلاف د طالبانو خپې مضبوطی ساتلې دي. اخبار دا هم لیکلي دي چې د بوزنیا، د فلپاین او د انډونیشیا د جهادي ګوندونو هم پاکستان سره اړیکې شته دي. دین علاوه د پاکستان فوج په قول د وال سټریټ جرنل اخبار ایټمی ساینسدان عبدالقدیر خان سره ایران، لیبیا او شمالی کوریا ته د ایټمی ټکنالوژي پر رسولو کې هم امداد کړی دی. وال سټریټ جرنل خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د پاکستان فوج پاکستان کې لوی لوی کاروبارونه په خپل اختیار کې اخیستي دي او د پاکستان په سیول ادارو کې د امروزه بډو رشوتونو تحفظ او سرپرستی هم کوي. خو ځینې دانشوران ګڼي چې د پاکستان وجود د فوج له برکته قائم دی. که د پاکستان فوج دانه وانه شو نو امکان دی چې پاکستان اوم په هغه ورځ رنگ شي.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. ورځو یو بل مهم رپورت ته لور. لاهور های کورټ د خالی په ورځ د یو تن خلاف درج کړی شوی د مذهب د سپکاوي مقدمه خارج کړي او فیصله ورکوونکي جج ویلي اکثر لیدل شوی دي چې د مذهب د سپکاوي په تور کې تورن کسانو ذهني وضعیت برابر نه وي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه کال 2021 کې په میاوالۍ کې په ذهني توګه یو ناروغ تن نصر الله باندې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی شوی وه. قانون پوهان وایي د قانون تر مخه په یو تن باندې د مقدمې درج کېدو نه وړاندې په کار ده چې پولیس د یو ملزم بدني او نفسیاتي معاینه وکړي. تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د عدالت د فیصلې تر مخه د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې لومړی تفتیشي افسر له د ملزم د ذهني او نفسیاتي حالت د سموالي ټاکنه په کار ده او له هغې وروسته د بیا کاروایی پیل کړی شي. لاهور های کورټ په خپل فیصله کې دا هم ویلي داسې ذهني معذوره انسان چې خپل دفاع په خپل نشي کولی د هغه خلاف مقدمه هم نشي چلول کېدی. دا پریکړه د لاهور های کورټ جسټس طارق سلیم په میاوالي کې د مذهب د سپکاوي په یو مقدمه کې د اف آی آر د خارج کولو په محل ورکړی دا ښکاره دی چې کال 2021 ستمبر کې په نصر الله نومیتن باندې د مذهب د سپکاوي مقدمه هغه محل درج کړی شوی و کله چې هغه د سیمې د ځنې خلکو په وړاندې په خوب کې د الوتو او د خدای د لیدو داوا کړی وه. او د نصر الله د دې بیان وروسته په هغه باندې د میاوالي په صدر تاڼه کې شکایت درج شو چې بیا د تاڼې ایس ایچ او په هغه باندې د 295A لاندې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړه. د ملزم وکیل عدالت ویلی چې د هغه په موکل باندې درج شوی اف آی آر په بدنیت اړه لري. په پاکستان کې اکثر خلک د شخصي ګټو لپاره د مذهب د سپکاوي قانون ناسم کاروي او یو ځل چې په چا د مذهب د سپکاوي تور ولګي نو د عدالت پرته د پاریدلې خلکو لخوا وجل کیږي. وتلې قانون پوه قاضي انور اډوکیټ په دې اړه وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي شریعت او قانون وایي چې په ذهني او نفسیاتي توګه ناروغ تن باندې د جرم د ارتکاب مقدمه نشي درج کې دی.
قانون دا وایي چې ټرایل وایو شروع کیږي چې مخکې دی دغه کې دی چې چا باندې انتقام جرم الزام دی دا غږ نه کوي ټیسټ شي او نه دا د دې ټیسټ دی ضروري وي چې دا ټیسټ شي او دا ټیسټ شروع کې چې دا انتقام جرم اجرا راشي او ملزم چې ونیول شي تکلیف.
د لاهور های کورټ جج هم په خپل فیصله کې ویلي چې د پاکستان قانون په ذهني ناروغو اخته کسانو ته تحفظ ورکوي او د فیصله تر مخه د ضابطه فوجداري 1443 دفعه وایي هر هغه ذهني ناروغ تن چې په خپل مقدمه کې بیان نشي ورکولی د هغه پر ضد مقدمه هم نشي چلول کېدی. په پاکستان کې د بشري حقوقو غیر دولتي خپلواکه کمیشن تر مخه د مذهب د سپکاوي د مقدمو څخه زیاتره مسلمانان متاثره کیږي او له هغې وروسته په غزمنو کې احمدی ټولنه هم شامل ده. سیړونکو وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مقدمو د وکالت څخه وکیلان او د ملزم په حق کې د فیصلې ورکولو څخه په عمومي توګه ججان سنډ کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د امریکای صدر جو بایدن چې دا وخت د کمبوډیا په سفر دی او هلته به د آسیان په سرمشریز غونډه کې ګډون کوي، نوموړی به بیا د جی 20 د مشرانو د غونډې په ترڅ کې د انډونیشیا په بالی جزیره کې د چین د صدر شی جنګ پینګ سره هم لیدل کتل کوي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
صدر بایدن د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په نیواډا کې د سینیټر کیترین کارټیز ماسټرو په بیا غوره کېدو ډیموکریټک پارټۍ ته په سینټ کې برتري حاصله شوې ده او دا کامیابی به د ګل په ورځ د چین صدر شی جنپینګ سره کېدونکي ملاقات کې زما حوصله ډیره اوچته ساتي. صدر بایدن د کمبوډیا په نامپین کې د اتوار د ورځې د خپلو تاثراتو نه پس د وایس آف امریکا د یو تپوس په جواب کې ویلی دي، زه په دې پویم چې زه صدر شی جنپینګ سره د خبرو اترو د پاره په مضبوط حیثیت کې روان یم. صدر بایدن د سویلی نور ختیځ ایشیا په انجمن کې د شاملو ملکونو او د نور ختیځ ایشیا د ملکونو د سرمشرانو غونډه کې د شاملې دوه د پاره د اتوار ټوله ورځ د کمبوډیا په صدر مقام نومپن کې تیره کا. د مرختیزی ایشیا د سرمشرانو د غونډې شروعی اجلاس کې د صدر بایدن کورسای خالی وا او د صدر بایدن لیکلې بیان د کمبوډیا وزیر اعظم هون سین اجلاس ته ورولو، ځکه چې صدر بایدن په سینټ کې د ډیموکراتیک اکثریتی مشر چک شومر ته د امریکای د سفری میډیا په ذریعه د امبارکای د پیغام په لیږلو کې نوزګار وو. صدر بایدن په دغه موقع وی چې سینیټر چک شومر یو ځل بیا په سینټ کې د اکثریتی ډیموکراتیک ډلې مشر شوی دی. صدر بایدن خپل بیان کې د صدر شی جنپینګ په تیرو ورځو کې د چین د کمیونیسټ پارټۍ دوباره د لوی سیکرتر د منتخب کېدو ذکر هم وکړو، کومه چې په دریم ځل د چین د مشر د منتخب کېدو یو غیر معمولی واقع ده. صدر بایدن وایي چې د شی جنپینګ دی کامیابی په ملک کې د هغه د پاره حالات په مکمله توګه بدل کړی دي. صدر بایدن به په کال 2021 کې د منتخب کېدو نه پس په لومړي ځل صدر شی جنپینګ سره مخامخ ملاقات کوي. د دوی دا ملاقات به د جی شلم ګوند د سرمشرانو د غونډې په موقع کېږي، کومه چې د انډونیشیا په بالی جزیره کې کېدو والی ده. د وایس آف امریکا په ویب پاڼه چاپ شوی خبر کې دا هم لیکلی شوی دی چې د سرمشرانو په غونډه کې د ملکونو مفادات ډیر زیات دي، خو د دې د حصول امیدونه ډیر کم دي، ځکه چې چین او امریکا دواړه د لویو طاقتونو په حیث دا وخت پلو کې یو بل سره په رقابت کې دي. امریکا او چین په لویو عالمی معاملو خپلو کې سلا نه دي چې پکې د تایوان د سویلی چین په سمندر کې د آزاد جهادرانه د تجارتی سرگرمو او د سیمی کنډکټرز په برآمداتو د امریکای د اختیار په حق له د قوانینو د نافذ کولو نه پس راپور ته مسلې شامل دي. خو صدر بایدن ویلی دي چې د او صدر شی جنپینګ یو بل ډیر ښه پیژني او دا چې زمونږ په منځ کې غلط فهمي ډیره کمه ده.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بدا. د یوکرین په اړه د برتانیې د دفاع وزارت د روس د تعلیم د وزیر سرګای کریستوف لخلی ویلی دی چې د کال 2022 د ستمبر د میاشتې نه به د روس په سکولونو کې فوزي تربیت شروع شي. د کیمیایي یا جوهري وسلو د حملو په صورت کې د بیړني ګامونو ابتدایي صحي مرستې پېښور هلې ځلې او د کلاشنکوف استعمال به د دغه تربیت برخه وي. په دې اړه د وایس آف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د رپورت تر مخه په کرایمیا د روس د یرغل وروسته په کال 2014 کې د روس چارواکو د دې تربیت بیا شروع کولو هڅه کړې وه. تمه وه چې د دې ګام سره به په روس کې د لازمي پوځي برتۍ معیار ښه شي، خو اته کاله پس هم په دې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د روس د لازمي پوځي برتۍ معیار کمزوری دی، د دوی حوصله پستی او تربیت یې هم محدود دی. د رپورټ تر مخه روس اوس په دې تربیت کې بدلون کوي او نوې تربیتی نصاب به د دې کال تر اخره پورې تیار کړل شي او بیا به د منظوریت عمل نه تیریږي. رپورټ زیاتوي چې د دې تربیتی نصاب مقصد د لازمی پوزي برته د عمر ته د رسیدو پورې ځوانان د دې جوګه کول دي چې دوی بنیادی پوزي هنرونه ولري او د زیاتې برته د پر هم کسان تیار وساتي. بلې خوا د خالی پورز د اوکرين صدر ولادومایر زيلنسکي په خرسون کې د اوکرينی ځواکونو د ګټې هرکلې کړې. د شپې خپل وینا کې زیلنسکي ویلي دي چې دفاعي ځواکونو یې په خیرسون سیمه کې د شپېتو نه زیاتې آبادۍ بیرته نیولې دي او ژمنه یې کړې چې د اوکراین ځواکونه به خپله ټوله مځکه د یرغلګرو نه رازاده کړي. خو اوکراینی صدر د دې سره سره د ویښ پیدار اوسېدو هم غږ کړی که هر څه خیرسون کې خلک خوشحاله کوي خو د دونیتسک په مشرقي سیمه کې اوس هم تو جنگ روان دی. زیلنسکي دغه سیمې د دوزخ سره تشبیه کړي دي. زیلنسکي ویلي دي چې روس په تلو تلو کې د رابطو نظام ته اوبو او بجلی اډانه یا انفراسټرکچر هم تباه کړی دی او د خیرسون مقامي خلکو ته یې خبرداری کړې چې روسي ځواکونو په سیمه کې لینډ ماینونه هم پرېښودلي دي. د ریډیو فری یورپ او ریډیو لیبرټی د خوا چاپ شوي د پلانټ لیب د عکسونو او معلوماتو تر مخه د روس ځواکونه د ډنیپرو سیند په مشرقي غاړه کې خندکونه کوي او خپل مورچې مضبوطوي. د امریکای د قومي سلامتیا مشاور جک سلوون د خالی پورس ویلي دي چې وایټ هاوس د روس نه د اوکراینی ځواکونو د خیرسون خار د ازادۍ د غیر معمولي ګټې هرکلی کوي. په کمبوډیا کې د آسیان ملکونو په سرمشري غونډه کې د ګډون لپاره د صدر جو بایډن سره د سفر په وخت سلوون خبریالانو ته ویلي دي چې تر اوسه پورې په اوکراین د یرغل راهسې روس یوازې د خیرسون د سیمې سرخار قبضه کړی وو او د دې بیرته را آزادول د اوکراینی ځواکونو یوه غیر معمولي ګټه ده. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن فینم پی کې د آسیان هیوادونو د سرمشریزې غونډې په څنډه کې د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا سره لیدلی دي. د سټیټ ډیپارټمنټ ویان نت پرایس ویلي دي چې بلینکن د کولیبا سره د ملاقات په وخت د اوکراین سره د امریکای د نه ختمیدونکو مرستو په اړه خبرې کړې دي او دوی ته یې باور ورکړی چې د ژمي د موسم نه تحفظ او بشري مرستې به زیاتوي. بلینکن د ملاقات په وخت زیاته کړې چې د مذاکراتو فیصله د اوکراین اختیار دی. دواړو مشرانو د غلې د رسد او په نورو چارو هم خبرې کړې دي. د برتانیې د دفاع وزیر بن والس په یو خبر پانه کې د خیرسون نه د روسي ځواکونو د انخلاص ستاینه کړې ده او ویلي دي چې برتانیا او نړیواله ټولنه به د اوکراین سره مرستې جاري وساتي. والس زیاته کړې چې د روسي ځواکونو د انخلاص وروسته د روس عامو خلکو لره د خپل حکومت نه پوښتنه کول پکار ده چې دا ټول هر څه د څه لپاره وو. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا دیوا ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د جمعې په ورځ اعلان کړی چې د جګړې او زورونې له امله په زوره د بې ځایه شوو خلکو سره د مرستې لپاره یو نړیوال فنډینګ کمپین پیل کړی دی چې په سخت جمعی کې به د بې کوره شوي خلکو سره مرستې کوي. تفصیل پې د وایس آف امریکا په یو ریپورت کې د ډیوا همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مقصد دا دی چې سږ کال $200 میلیونه راټول کړي تر څو د هغه کورنو سره مرسته وکړي چې په اوکراین، افغانستان او منځني ختیځ کې د خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي او د سخت یخ موسم سره مقابله کوي. یو این ایس سی آر ویاندې الگا سرادو وویل ډیر خلک چې د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي په دې جمعې کې به د سختې یخنۍ سره مخامخ کیږي. هغې وویل نړیوال مارکیټ کې د ګرانۍ او خوراکي شیانو قیمتونو سیوا کېدلو له سببه دوی لپاره ګرانه ده چې د دغه کډوالو ته خوراکي سامان او نور بنیادی ضرورتونه پوره کړي. د میرمن سراډو په وینا هغوی د کرونا وبا او نړیوال موسمي بدلون د لاسه رامنځته شوي چیلنجونو سره هم مقابله کوي. میرمن سراډو وویل د نړۍ ډیر بې کوره شوي خلکو لپاره دا راتلونکی ژمی به د ورستو کلونو په مقابله کې سخت وي. د هغې په وینا ډیر بې ځای شوي کورنۍ به په یو دوه کې حیران وي چې اول د خوراک هم وکړي او یا ګرمې جامې واخلي چې خپل ځانونه ګرم وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د سخت مالي مشکلاتو سره مخ ده او په دې سوچ کوي چې ټوله نړۍ کې د ژوند ژغورنې ځینې پروګرامونه هم راکم کړي. دغه وجه ده چې دغه ادارې چې سکال یې د جمعې لپاره د نړیوال فنډینګ کمپاین هم پیل کړو چې د زیات هیوادونو مرستې ترلاسه کړي. میرمن سراډو په حکومتونو، شخصي او حکومتي ادارو او په عام خلکو غږ وکړو چې دغه کمپاین کې برخه واخلئ چې بې کوره شوي خلک په سخت جمعې کې وژغورل شي او هغوی ګرم وساتل شي. میرمن سراډو وایي موږ ګورو چې د شپې یخنۍ 2-3 درجې پورې راپریوزي او دا خو صرف د یخنیو د موسم شروعات دی. یو این ایس سی آر رپورټ وایي خوښه 1 میلیونه اوکرانیان په هیواد کې دننه بې ځای شوي او 4.6 میلیونه اروپا ته په کډه کولو مجبوره شوي دي. یاد دی وی چې یو این ایس سی آر په افغانستان کې د 50,000 نه زیات کورنو یعنی د 4,00,000 خلکو سره هم مرستې کوي چې پکې مرستندویا ادارې په دغه بې ځای شوي کورنو ته نقدې پیسې ورکوي، خیمې ورته ورکوي او سولر پینل ورته لګوي چې دغه خلک په ژمي کې ګرم وساتل شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تیر ورځ په خبر کې نېشنل ډیموکراتیک موومنت یا ملي جمهوری غورځنګ نومي سیاسي ګوند چې تیر کال جوړ شوی یو صوبایي غونډه وکړه. دا ګوند داوا کوي چې پاکستان کې د ترګرۍ، فوج شاهي او ټوپکمارو په ضد به دا یو جمهوری سیاسي د ځوانانو قامي غورځنګ وي. دا غونډه کې د ګوند یوې مشرې سیاستدانې بشرا ګوهر ته دا ذمواري ورکړل شوې چې دا ګوند خیبر پختونخوا کې منظم کړي. تفصیل پیر پیښور نه د ډیوه خبریاله سادیا قاسم شاملان دی کوي.
د نېشنل ډیموکراتیک موومنت یا د ملي جمهوری غورځنګ د پارلیمان په خوانه غړي بشرا ګوهر د ګوند صوبایي مشر ټاکلې. د یو میرمن په حیثیت د یو نوي سیاسي پارټای مشري یو درنه ذمہواری ده او بشرا ګوهر هم وایي دا محال د پښتنو قبایلیت او طالبانایزیشن غټ چیلنجز دي.
دا سوچ په بدلو غواړي. دا کسی طالبانایزیشن په مونږ باندې راغلی دی، په زور راغلی دی. دی اون دا هم د ښځو په ضد کې دی. کنه دا طالبانایزیشن دا پوره پالیسی یا پروجیکټ چې کوم دی دا هم د ښځو په ضد. نو مونږ دې وخت ډېر فرنټس باندې ښځې پوښوي دي. زما خیال دا دی چې دا کار ګران دی. زمون دے پاتے سمبل گورے غر دے او زوان چھ دے غر کے بہن کا لارا گورو او لارا بجوڑو نو سخت لارا خواہ کرے دا.
د جمهوری ملی غورځنګ د مرکزی کمیټه چیرمن او د پارلمان غړی محسن داوود تر مخه دا سیاسي تحریک ټول ملک کې منظم کیږي او ځوانانو ته جمهوری انداز کې د خپل حقونو سرغړونې خلاف منظم کیدلو او پر ریاست باندې فشار اچولو یو موقع ورکوي.
وګوره کیسه داسې وه چې خلک به مړېدل، دا پته به نه لګېدل چې بای چا وجل، کورونه به ورانېدل، دا پته به نه لګېدل چې چا وجل. طالب به راتلو، عام خلکو ته به دا پته نه لګېدل چې څنګه راغې او که پته به ورته هم لګېدل چا به دا غږ نه شو کولی. اوس د ټولو کیسو نه پس خبره کېږي او دا هغه خبرې په رد عمل کې چې کوم پریشر جوړېږي. ظاهره خبره ده ریاست که سل په سل نه وي نو تر ډېره حده پورې په خپله پالیسۍ باندې بیا نظرثانی هم کوي، خو مونږ وایو چې دا پریشر مسلسل پکار دے ہوتے پر یو منظم ڈانچا یو منظم سیاسی گوند ضرورت ہے غیر پر منگنے دے پاٹے بنیا دے خبر.
پخوانے سینیٹر او سیاست مدار افراسیاب خٹک هم خوشبینو ملی جمهوری غورځنګ کې 90% ځوان کل شامل شوی دی. سوک امن او جمهوریت غواړي. د نورو سیاسي او ملت پاله ګوندونو نه به ملی جمهوری غورځنګ څنګه بدل وی او مقصد یې څه دی په دې حق لا افراسیاب خټک صدا رائے لګلا.
این ڈی ایم هدف چې دا شپ پارټیو راغورځول نه دي، او که هغه خپل رجیږي نو یو متبادل خو به کنه. بل غټ خبردار چې این ڈی ایم هغه خبره کوي چې یو پارټی هم نشي کولی یا نه کوي، بلکې نه جنرل شاهي خاتمه پاکستان کې.
د ملي جمهوری غورځنګ مشران وای ته پښتون کام ژغورنه، امن او د دې پر ضد قوتونو لکه د دهشتګردو او خصوصا د فوج په سیاست کې مداخلت پر ضد سیاست کول اسان نه دی، خو دوی امید کوي جنگ ځپلي پښتون ځوان کول به د پښتنو د ژغورنې دا قومي غورځنګ مخکې بوزي او دا به د پیرو خان، خوشحال خان او د باچا خان غوندې مشرانو تحریک یو تسلسل ثابت کیږي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیبه ده. د سیاسي معاشي او امنیتي ستونزو ښکار هیواد پاکستان کې په طبقاتي نظام ډیر کم باسونه کیږي، خو په وروستیو کې د ملک پخوانی د خزانه وزیر ویلي پاکستان د 1% خلکو د مفادو تحفظ لپاره دی. په دې موضوع نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
آج سے 50 سال 60 سال پہلے بھی یہ ان کے والد امیر ترین آدمی تھے، آج بھی یہ امیر ترین آدمی ہیں، ان کے بچے بھی امیر ترین.
پاکستان دا خزانے پخوانی وزیر مفتی اسماعیل دے چی یو شخصی پہنتون کی اس دکون کی تا دا لاس پہ اشارے سروائی دنن نا 55 کال مخ کے ہم دا دوی پلار مالدار ترین سڑے ہو، نن ہم دوی مالدار ترین دی او بچی بے ہم مالدار ترین ای. نموڑی زیادہ کرے مالدار خلق پا نور و ملکونو کی می خوال تا غریب و خلقو تا ہم دوران دتلو موقع تر لاسا کی گی. نموڑی ویل تا سو گره دا عمران خان دا کابینی نیم وزیران او دا پاکستان دا سپریم کورٹ پا ول سو ججانو کی اتو دا یوی تعلیمی ادارینا تعلیم تر لاسا کرے دے. د دې نه معلومیږي چې پاکستان د 1% کورنیو د پاره دی. په پاکستان په اعلی تعلیمي ادارو کې نږدې 4000 د مالدار خاندانونو سره تعلق لرونکي ماشومان دي، او که د ملک نظام هم داسې روانو نو دا 4000 زده کوونکي به په پاکستان کې حکومت کوي. مفتی اسماعیل هم په دې موضوع په دان رسپانه کې یو آرټیکل هم لیکلی دی. نوموړي لیکلي چې پاکستان ته اسلامیک ریپبلک نه بلکې 1% ریپبلک ویل پکار دی، ځکه چې د وړاندې تلو مواقع او دولت د دغه 1% خلکو دپاره دی. د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر پخوانی مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل داسې معاشرو کې چې خلکو ته یو شان د تعلیم، روزګار او سیاست موقع نه ترلاسه کیږي نو بیا هغه ټولنه د اړیګړې ښکار کیږي.
دکه پاکستان سره کیږي دلته کوکوره فاشیزم قسمه خبرې دي، دلته عدم برداشت دی، دلته بیروزګاری ده، دلته چې ځوانان چې دی هغه ډپرس دي، هغه لاره نه ښکاري.
مفتی اسماعیل په خپل آرټیکل کې لیکلي دې کال به نږدې 3 میلیون ځوانان د 3 کالو عمر ته ورسي، په دې کې به 50% خپل د 12 پورې تعلیم مکمل نه کړی شي، 25% به اعلی تعلیم وکړي، په دې 50% کې به فقط 150 په اعلی تعلیمي ادارو کې تعلیم ترلاسه کړي، چې ډېر به بیا بهر هیوادونو ته د اعلی تعلیم دپاره لاړ شي او لیډران به جوړ شي. او دا 1% هغه پاکستانیان دي د چا لپاره چې پاکستان کې کار کوي. ځوان پولیس پال شفیق گیګانی وای د تعلیم یو شان مواقع نه ترلاسه کېدو له وجې د غریبو خاندانونو د ځوانانو د لپاره پرمختلو لارې کمی کړې دي.
خلکو ته یو رنګ انصاف نه ملایويږي، نو بیا خلک تشدد طرف ته ځي، خلک بیا خپل حق چې دی هغه بیا د پزور واړی او هغه سره بیا د معاشري کم نظام دی هغه ماتیږي.
مفتی اسماعیل ویلی شکر دی په خپل هم د 1% طبقې سره تعلق لري. د نوموړي په دې وینا په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی، او خواجه خالد فاروق پوښتنه کړې چې بیا به دا نظام څوک بدلی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ پلور. په پاکستان کې یو وار بیا د خوراکي توکو بیې زیاتې شوې دي. د خوراکي توکو اخیستونکي وایي د خوراک څخه توکي اخیستل د دوی د وس نه بهر شوې دي، او په کار ده چې حکومت د ګرانۍ په قابو کولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو څېړونکي وایي حکومت ته په کار ده د ګرانۍ قابو ساتلو دپاره د اقداماتو سره سره دی په ځایي کچه د نرخونو قابو کولو باندې هم نظر وساتي. تفصیل پې د ډیوه خبریال ملک وقاصان په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په تازه خپور شوی راپور کې ویلي دي 13 اونۍ د خوراکي توکو په نرخونو کې 9.2% زیاتوالی راغلی دی. په ملک کې د روانې ګرانۍ له امله عام اولس وایي کوم سیزونه چې دوی 13 ورځ په کومو پیسو اغستی وي نو په بله ورځ پرې هغه همره سیزونه نشي اغستلی، او دې سره د دوی ژوند ډېر ګران شوی دی. جواد خان د ګرانې سبزۍ په حق لوایي
چې کومه سبزۍ تپوس کې پتا تشتو روانې نشم اغستی دا غشتو نه دی دا بل سر دا سړی بس خدي نه نور خلق بس خدي او بیا دې خلق ته خدای هدایت وکي
دشمیرنی اداری ویلی دی پدویشتو خوراکی توکو کے چپکے زیادتر سبزیانی دی نرخونے زیاد شوی دی او دسورلسو شیانو چی دالونا پکے شامل دی نرخونے راٹیٹ شوی دی خو پا سبزی منڈے کے دا سبزی کاروباریان وائی آغا سبزیان گرانی دی کمی چی دا بہر حیوادنونا رازی بختیار علی دا سبزی تازہ نرخونو پا حق لوائی
دا مرد دا سوات ندائی دا گران دی او غلا دا شملم دا شودا شدونا پکے دا گران دی نو پر سبزیان خرید دا بادرنگ دا کابل نرازی 60-70 روپے کلو ہوئی باٹنگوں 80 روپے کلو ہوئی تے پر 40-50-30-40-100 او الو گل گران شوی 80-70 کدو 15-25 تورے 15-25 کریلہ 30 او مٹر لے گران دیجی مٹر 100-120 ڈنڈیا مرزان 30 او ٹماٹر چی ٹماٹر جی کابل نجی گلے 200 روپے کلو خرسو پیاز ہم دا کابل نجی غم ارزہ گران دی لگا
دا اقتصاد کارپوہان وائی دا گرانے بنیادی علتنا دادی چکل پا حکومتی کچ پرچے زیادی شی یا بہرنا پشیانو راغختلو کے اضافہ اوشی نورسرا دا روپے قدر راٹیٹ شی خودوی وائی باید داغنا پا پرتلا دی پا مقامی کچ انتظامیہ دا نرخونو پا قابو ساتلو کے ہم خپل رول پلو بوی معاشی کارپوہا ڈاکٹر محمد قاسم سرگندوی
اگر وجن آگا رغشی نو اکنامک دا سے میئرز دی چھے اگر فسکل پالیسی بھی یا اگر مانیٹری آگے کے اگر گورنمنٹ والی نو آگے سے بدا کنٹرول شی نو فیوچر کے بقی بھی کو نہ گورنمنٹ اقدامات ہونے کی صحیح اقدامات ہونے کی دا معاشی چکم کنٹرول طریقے دی اگر ہونے کی نو ظاہر دا بیا بدا سیوا کی گی بل سمن یو بل فیکٹر دا دے چھے دلتا پرائس کنٹرول نشتا
بلخوا د پاکستان مرکزی بینک ویلی دی چې په اکتوبر کې د بهر هیوادونو نه پاکستان ته پرالېګلو ډالرو کې 9% کمی راغلی دی او وایي ک اقتصاد ته پاملرنه اونشوا نو دا به نور هم خراب شي او په ملک کې به ګرانی زیات شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پېښور. گران اوریدن خدا وائس آف امریکا ڈیوا دا د پیښور سرکل په نوم د مدني ټولنې فعالانو یو داسې ټولګیا جوړ کړی چې د پښتنو د سیمې او تاریخ سره تړاو لرونکي کتابونو باندې بحثونو دپاره هره میاشت غونډې کوي. د دغې ځانګړي سټډي سرکل په اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال احسان محمد خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پېښور سرکل په نوم د هغه غونډه ده چې هر میاشت باقاعدګۍ سره ترسره کیږي چې پکې ځوانان، پېغلې او د مدني ټولنې فعالان ګډون کوي. د پېښور دننه د دغه ځانګړي سرکل بنسټ ایښودونکی شفیق ګګیانی وایي چې د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد، جغرافیه لیکل شوي کتابونو کې یو کتاب د بحث لپاره ټاکل کیږي او بیا د دغه ټولګي غړي پرې ګډ بحثونه کوي چې د دې لارې د ځوانانو د ډله پښتنو ته ورپېښ چیلنجونو، ستونزو او تاریخ په اړه خپل فکر شریکوي.
په مختلف سکولونو کې، تعلیمي ادارو کې، دارنګ وړکې وړکې لایبریریانې وي او هلته دارنګ مختلف پروګرامونه کېدې. خو د بده مرغه زمونږ د کریکولم هغه چونکه په کاغذ باندې هغه برخه خوشته دی خو په عملي توګه باندې هغه کارونه نه کېږي. نو زما په خیال سرکار لم پکار دی، دارنګ چې کوم د مختلف تعلیمي ادارې دي هغه هم دا پکار دي چې دارنګ مختلف محفلونه چې کوم دي په سکولونو کې، په کالجونو کې، په یونیورسيټیو کې را جوړي.
پېښور چې په بیاله بیالو دورونو کې د کلتورونو مرکز پاتې دی او دغه کلتورونه بیا په خپله غېږه کې داسې خوندي ساتلي چې ډېر لیکوالان او ادیبان پیدا کړي دي. د پېښور د یو تعلیمي ادارې لیکچرر آفتاب علي وایي د دې خاورې زیږولو لیکوالانو کتابونو باندې بحثونه نه یوازې د زده کوونکو دپاره بلکې استادانو له هم ګټور دي.
دا پکې یو نوی ٹرینڈ مونږه شروع کړی دی چې کوم موضوع سره تمته یو پوها سړی ملاویږي نو مونږه هغه اسپیشلی انوایټ کوو. هغه نم چې کوم دی مونږه اوریدل کوو نو بک سرکل سره سره لکه یو لیکچر چې کوم دی سلسله دا هغه شروع شوی دی ریسنټلی.
د پېښور سرکل د غمیاشتنۍ مطالعاتي ټولګي غونډې کې چې پېغلې، ځوانان او د هرې شعبې سره تړون لرونکي ګډون کوي. دوی وایي د ټولګي په شکل کې په لوستلي کتابونو بحثونه داسې دي چې د دوی نظر او فکر ته فرقتیا وربخي او اوس هر میاشت دغه غونډې ته په انتظار وي. احسان محمد خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
VOA ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا
دا وائس آف امریکا ڈیوا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی نوري په خبری خپرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په 10 تاریخ د اوکراین د سلورو سیمو د ډونیټسک، لوهانسک، خیرسن او د زاپوریژیا ځان سره د یو ځای کولو اعلان وکړو. په دغو سلورو واړو سیمو کې یوه هم په مکمله توګه د روس د اختیار لاندې نه ده پاتې شوی. د صدر پوتین د دې اعلان نه سمدستي پس دغو سیمو کې د یو بناوټي ریفرندم کولو اعلان وشو چې مقصد دنیا ته دا ښودلو چې په دغو سیمو کې د اوکراین اوسیدونکو استوګن روس سره په یو ځای کېدو خوشاله دي. متحده قانونو کې د امریکې زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلډ په اکتوبر کې د لوی اسمبلی شوی غونډې ته خپل یو تقریر کې ویلي دي، لکه څنګه چې صدر پوتین په کال 2014 کې هم د اوکراین د کرایمیا سیمې ځان سره د یو ځای کولو اعلان کړی و، دا شان د ذکر شوو سلورو سیمو هم ځان سره د یو ځای کولو په اعلان صدر پوتین د بین الاقوامي بنیادي اصولو په حق کې د نړۍ د راپورته کېدو یا نه راپورته کېدو ازمیښت کوي. د متحده قانونو په لویه اسمبلی کې دغه وخت په اوکراین د روس د حملې په حق له خصوصي غونډه کېده. میرمن تامس گرینفیلډ وی دین زیات به د ملکونو د خود اختیارای د علاقائی سلامتیا او د امن او تحفظ پکاوې نور سوی، او مونږ چې په تیرو ورځو کې په عامو خلکو او په اولیسیا ډاڼه کمی حمله ولیدې، دین زیات غیر انساني حمله به نور څنګه وی، او دین زیات به یو ناوړه عمل بل کم وی، لکه څنګه چې صدر پوتین د اوکراین خلاف د ایټمی وسلو د استعمال د دړکو په شکل کې ښکاره کړی دی. دا دړکې بهشکه چې زمونږ د ټولو د پاره دی. د متحده قانونو په لویه اسمبلی کې په یو قرارداد د تقریر کولو په موقع لینډا تامس گرینفیلډ ویل چې زموږ په جدیده دنیا کې د روس د اقداماتو د پاره هیڅ ځای نشته. غړو ملکونو ته غږ شوی و چې د اوکراین د سلورو سیمو ځان سره د یو ځای کولو د روس کوشش تسلیم نکی. میرمن تامس گرینفیلډ زیاته کا چې په قرارداد کې د امن او د جنگ د سړولو غږ شوی دی، خو په دې کې دا هم په صفه ټکو کې واضح کړی شوی ده چې موږ د ذکر شوو علاقو روس سره د شاملولو د روس اقدام ردوو، ځکه چې دا د اوکراین د علاقائی سلامتیا او خود اختیاری خلافتیا ده. د دې قرارداد په حق کې 133 ووټونه او په مخالفت کې 15 ووټونه پریوتل. هر کله چې 15 ملکونو په ووټونو کې برخه وانخسته، سفیر تامس گرینفیلډ وی چې دا قرارداد روس ته او هر چاته یو اهم پیغام دی. دې زیاته کا په دې هیڅ فرق نه پریوزي چې یو ملک وړوکی وي یا لوی، شتمن وي یا نیسمن، زوړ وي یا نوی. خو که یو ملک د متحده قانونو غړی وي، نو هغه د خپلو سرحدونو مالک دی او د دې سرحدونو حفاظت بین الاقوامي قانون کوي، او دا اصول د متحده قانونو د هر غړي ملک د پاره دي. یو طاقت هم د متحده قانونو د یو غړي ملک سرحدونه په خپل خوخه بیا د سره نشي راخکلی. د ووټ یو عملی اثر وی، او د دې مطلب دا شو چې د نړۍ او د متحده قانونو په نظر کې د اوکراین صحیح سرحدونه زاړه په زاړه دي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر میرمن تامس گرینفیلډ خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې خیرسن اوکراین دی، زاپوریژیا اوکراین دی، ڈونیسٹ اوکراین دی، او لوهانس اوکراین دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ، نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی، 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.